Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب یهود وشتمه د مارچ ولسمه او د روژې مبارک میاشتې ولسمه ورځ ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نوې ښوونیز کال په درشل کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزی همداراز زیاته کړې چې زده کړې یوازې یو حق نه، بلکې په خبره یې دا د هیواد او هیواد د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې له وخت رسیدو وروسته لومړی لږ په ګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې وروسته د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل، که څه هم د هغوی له حکومت نه په وار وار نړیوالو بنسټونو او په کور دننه افغانانو د ښوونځیو او پوهنتونونو خلاصول غوښتي، خو تر اوسه دغو غوښتنو کوم ځای نه دی نیولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د افغانستان او ازبکستان تخنیکي ټیمونه په کابل کې د برېښنا د دوه مهمو پروژو د تطبیق په اړه خبرې سره کړې دي. په دغو پروژو کې له ازبکستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټ برېښنا مزي غځول او د هیواد په شمال کې د ډبرو سکرو د برېښنا د یوې فابریکې جوړول شامل دي. د هغې اعلامیې له مخې چې د یکشنبې په ورځ د دغه شرکت په اکسپانه کې خپره شوې، د ازبکستان تخنیکي پلاوی په دې غونډه کې د افغانستان د انرژۍ د زیربناو د پراختیا په برخه کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباري عمر په دې غونډه کې وویل چې د تخنیکي مطالعاتو له بشپړېدو وروسته به د نوي لمریز کال له پیل سره سم د دغو دو پروژو کار پیل شي. دا پروژې په داسې حال کې په افغانستان کې د انرژۍ د پراختیا له مهمو پروژو بلل کېږي چې افغانستان لا هم د برېښنا له سخت کمښت سره مخامخ دی. د تکواندو تکړه افغان لوبغاړي فرزاد منصوري د 2015 کال د اوپن بلجیم د تکواندو په سیالیو کې د سپینو زرو مډال ګټلی دی. دغه سیالۍ د نړۍ د تکواندو د غوره لوبغاړو په شتون سره د مارچ میاشتې په 15 او 16 نیټه په بلجیم کې ترسره شوې. فرزاد منصوري د خپلو فرانسوي او هالنډي سیالانو په ماتولو سره روسي پړاو ته لار پیدا کړه، خو په روسي پړاو کې د خپل امریکایي سیال څخه ماته وخوړه چې له دې سره د سرو زرو د مډال له ګټلو پاتې راغی. په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړانګه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او امریکا په منځګړیتوب د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅه روانه ده. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کېږي. فلسطینی چارواکي وایي د جنوري د 19 د اوربند سره بیا هم د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. تر ټولو وروستۍ مرګ ژوبله د شنبې په ورځ د بیت الاحیا په ښار کې په یوه برید کې د څلورو خبریالانو په ګډون د 9 فلسطینیانو وژل و. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو او په سوریه کې د ثبات د ټینګولو په اړه خبرې وکړې. د اردوغان دفتر د خبر پاڼې له مخې نوموړي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ له نوښتونو د ترکیې ملاتړ اعلان کړ او پر سوریه د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه وایي 1403 هجری لمریز کال کې چې پای ته رسیدو د خزینه خبریالانې له بېساري فشار سره مخامخ وي.
داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولی چې په ښه ډول باندې کار وکړي، نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل یو انسان وخت استعفا ورکړي.
پاکستان کې کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت په لنډېدو د یو شمېر دغه کډوال وایي.
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی. سره دې چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، موږ څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو؟
کابل کې د سرک د سر کاروباریان او پلورونکي وایي ځانګړی ځای نه لري او ډېر سرګردانه.
کم بیا چې موږ ځان ته انتخاب وو خپل کراچی ته درو آتا موږ څوک نه پیږي آتا درځه اندازې کړی چې کراچی هم ټول بار شوی دی په شاروالی راځي موټرو کې اچي
او ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران په خپلو کې د اوکراین د جګړې پر سر خبرې وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. 15 بجې او 5 دقیقې کې دوم کې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وکمنې دور سره یو شمیر افغان خزینه خبري اعلان له فشار تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو لامل نورو هیوادونو ته کډوال شوي او وایي چې ژوند تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. یو شمیر خزینه خبري اعلان او ازادي راډیو سره د خپل ستونزو په یادولو سره د خپل خ امنیت او حقونو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې همدا تیر ورځ د خبري اعلان او ملاتړ بنسټونو په 1403 هجری لمریز کال کې د خبري اعلان د وضعیت په اړه راپورونه خبر کړل چې جزئیات په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوروسته یو شمیر افغان خزینه خبري اعلان له فشار تهدیدونو او بندیزونو سره د مخامخ کېدو لامل نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي او وایي چې ژوند یې تر سختو کړاوونو لاندې تیریږي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې د خزینه خبري اعلان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبري اعلان مرکز په تازه راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د کپ په شپږمه د خبري اعلان ملي ورځ یعنی د په وشتمه په مناسبت خبر کړی وو راغلی چې په روان المریس کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو زپلو بهیر یو نوې او پیچلې پړاو ته ننوتې ده. د بیان د ازادۍ کور څو مو د وړاندې ویلی وو چې لکه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې شپږتیا سلنه خزینه خبريالانه بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول پر رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی چې په دې موده کې غني خبريالانه ګوښل شوي وهل شوي انبنديان شوي دي او وسله اقتصادي ستونزو سره ویری او رواني فشارونو سره لاس او گریوان دي. اله شمس په افغانستان کې افغان خبريالانه ده چې ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
خو د ژورنالیزم په برخه کې خلک د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه ژورنالیزم یو داسې برخه ده چې باید په آزاده توګه هغه کې باید کار وکړي او شخص او وشي کولای چې خپل کارونه د ادامه ورکړي. مګر په افغانستان کې دا چې په لومړي سر کې ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي ول، مګر اوس هم یو داسې فضا ورته رامنځته کوي چې خلک ونشي کولای شي په ښه ډول باندې کار وکړي. نو خلک مجبوریږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي یا خپل انسان وخت استعفا ورکړي، ځکه ورځ په ورځ ستونزې زیاتېږي، مشکلات زیاتېږي او دا دې لامل ګرځي چې خلک نشي کولای خپل دندو ته په ښه ډول باندې لاړ شي او دندې خپل ترسره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې ادارې حیثیت له 30 سلنه څخه زیاتو افغان خزینه خبريالانو خپل دندې پرېښي او ګڼ شمېر یې نورو هیوادونو ته کډوالي شوې دي. افغان خبریاله مینا اکبری چې د امنیتی ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له 13 کلونو نه په اسلام آباد کې کډواله ده او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
زمونږ افغان کډوال چې دلته د نن په پاکستان کې دی واقعا د ډیر یو زیات بد وضعیت سره مخامخ دی. دا چې د روژې مبارک میاشت هم ده، خو لیکن په دغه مبارک میاشت کې بیا هم په کوم شهرکونو کې په کوم مناطقو کې چې د افغانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، ډیر افغانان اوسیږي، نو الته پولیس راځي او افغانان زوروي او لزان سره بیایي چې پولیس به مو ونیسي. او تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې زمونږ ډیری افغانان چې په شپږ میاشتنی ویزی باندې په شپږ میاشتنی سټی چې هر شپږ میاشتې باد به ډیر په اسانۍ سره تمدید کوله، موږ ته متاسفانه هغه تمدیدي د سټیج کو پاکستان کې واغه بند شو. که یو عادی کس دلته وسیږي کاغه بیرته افغانستان د لاړ شي، شاید دومره ورته امنیتی ستونزې نه وي، صرف اقتصادي ستونزې وي، خو لیکن هغه افغانان یا جرنالستان مدني فعالان چې ځان په خطر کې ده، نو کاغه بیرته افغانستان ته ستانه شي، نو هغه به د تورخم اخواته د طالبانو ته ورسپارل کیږي. طالبان هم چرنی د خلک چې چرنی کې هغه کسان چې فعال کسان دي هغه ترنه زندانو ته بیایي او نور کسان خوشی کوي، نو دغه ستونزې هم شتون لري.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبريالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له لوري پر خزینه خبريالانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د یاد مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره دوه ویشت کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي.
که به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم در این سال
با تیر و دریو کلونی که طالبانو در رسانه ده محدود اولو لپاره دویش کردن لاری اصادی ری کردی چه وی ده خزو پاره دی. تر دیر ده طالبانو فشارونه پر خزینه خبری الان زیاد شوی چه ده مثال پتوگه سمده مخ که ده راژیو بیگم پر نشراتو بندی سیا شوی او ده ده ترچنگ او سمحال پر دیر ولیتونه که مون خزینه خبری الان اشتون نلری او که چرت خزینه خبری الان اشتون هم ولری نواغوی تر دیر پا خپل کار که لبندیسون سر مخ دی.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې دا هم راغلی چې حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبريالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنی خبری مجله ته غواګی اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکړي نور پزلپوري راپور نه هم درته لرو. د غرض د کابل په واټونه کې مو د هغو کسانو حال هم اخیستی چې د سړک په سر باندې په کراچیو کې توکي پلوري. اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره له دې هېواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي او راز سر بلې مهلت په لنډېدو دی. د آی سی سي کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هیواد د مارچ تر وروستیو پریږدي وایي چې یو خوا روژه ده بل خوا د تورخم دروازه تړلې او بل خوا پر دوی ورځ تر بلې فشارونه زیاتېږي. دوی هیله مند دي چې د پاکستان حکومت به خپله دغه پریکړه بیرته واخلي ځکه د دوی پټکو په دومره کم وخت کې دوی نسي کولی چې خپل کاروبارونه او ژوند سره راټول او افغانستان ته ستانه شي. زموږ همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېری کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موړي د اکشن بي پورز ازادي رادیو ته وویل
دغه تل زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي هم دغه تل ډیر وخت یې شوې دي سره دي چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دي ګډوډ دي هلته کاروبارونه نشته دي سنز دي مشکلات دي موږ وسنګ وو شو کولای چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي خار کې میشت افغان کډوال اجي آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې باندې مګړي پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ شو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچیان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستاني پولیسو د دوی نیول ځورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په ومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزونه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بېرته افغانستان ته راستانه شوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري کچیرته انټرنیټ لري زموږه راپورونه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم مندلې شي. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو دی ته چې په داسې حال کې چې په اوکران کې درې کلنه جګړه روانه ده، د شخړې د پای ته رسولو لپاره یې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به روانه اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکاف له پوتین سره خپل وروستۍ لیدنه مثبته وبلله او په خبرو کې د پرمختګ احتمال اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري د بریدونو تبادله ته دوام ورکوي. تفصیل له فرشته صحاکا ورو.
تمه ده چې ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي سټیو ویټکاف چې د یکشنبه په ورځ یې له سی ان ان سره خبرې کولې، په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبه په شپه له پوتین سره وکتل، ویل چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکرایني چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیرش ورځني وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونۍ منلې وه، د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیز رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولې دي. پوتین وویل چې دای به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. دا یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني خبرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند د ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون به ستونزمن هم وی. ټرمپ خبرداري ورکړی چې که وربند رامنځته نشي، د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په دریمه نړیواله جګړه بدل شي. د هغه ادارې تیره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال ګیت کلاک رول په ځانګړي توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکت تونو جوازونه تیره ونی د ټرمپ ادارې د اعلان لمخې پای ته ورسیدل چې د روسیې مالی موسسو سره د انرژي معاملې تر سره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د روسیې د تیلو او دوی شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې د روژې په اړه ځانګړي پیغامونه هم یا د روژې رنگونه هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د واټونو پر سر هغه پلورونکي او کراچۍ درلودونکي شکایت کوي چې د کابل خروالي لخوا ورته د کار روزګار زمينه نه ده برابر شوی او برعکس دوی کار ته هم نه پریښودل کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د ښاري نظم په هدف په واټونو کې هیڅ چاته د کار اجازه نه ورکوي. دا چې په ښارونو کې خصوصا کابل کې د روژې پر مهال د دغو کاروباریانو وضعیت څه ډول دی، له دولت څخه غوښتنې لري، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچی یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارښت دی خوای د کابل خاروالۍ روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړل ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالی توانۍ نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره ډیری وخت د کابل خاروالۍ کارکونکي زوروي او آن لاسی کراچی ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچی کې کډرو هغه موږ څوک نه پیږي. پاته درځه اندازې کولی شي کراچی هم ټول بارشي ویږي په شاروالي راځي موټر کیا چی دی هغه مزي بیا شپه ګورځي یو میا نو د خلک توان نه دی لري ډیر وی تیار او دی په سمل دی هغه خلاص هغه کراچی نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسی کراچی توکي پلوري او نه غواړي نومي پراپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې بیا یې هغه لري کړې مارکیټونه یې جوړ کړل زینو ته ځایونه ورکول او موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچی او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ جی اوریدونکو که انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوکه کوي. په فیسبوک کې هم هر ورځ زموږ تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې خپرېږي. دغه راز پر فیسبوک سربیره زموږ ټویټر پاڼې ته سر ورخکاره کوي، در سره فالو یا تعقیب کړئ، او په انسټاګرام، ټیلیګرام او دغه راز واتس اپ چینلونو کې هم د ازادۍ رادیو خبرونه شته. هیله ده چې تاسو که انټرنیټ کاروئ نو په ټولنیزو پاڼو کې زموږ له دغو پلیټفارمونو نه هم ګټه واخلئ، او د ورځې په ترڅ کې بل تازه خبرونو، راپورونو او پیښونه خبرېږي. په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دي ویلي. د زده کړو یو شمېر محرومې زده کوونکې، کورنۍ او ښوونکي وایي چې د دې عمله اندېښمنې دي. د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دا به پرله پسې څلورم کال وي چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او دغه راز پوهنتونونو بې برخې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې همدا پرون هم پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په زغرده له طالبانو وغوښتل چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، ځکه دا د هیواد د پرمختګ لپاره یوازینۍ لاره ده. تفصیل په دې راپور کې.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکې او دوم ټولګي زده کوونکې افسانه وه. افسانه تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوي. نوموړي د یک شنبې په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بنده سوې. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی، ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل د حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازه بیرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي لسته کړو راګرځول سوي پښتنه په لسته کوونکي د چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا سلرم کار دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي چې ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوي چې نجونې تر اوسه پورې خورانې ناست نه کومه نتیجه معلومه ده نه کوم د حکومت خاصه کومه پریکړه سوې ده چې هغه مکتبونه لرسي یا بنسي.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د درې لونو پلار چې خوانځیو کې لز دکړو محرومي سوي د نوم نخ پرې دوه په شرطي ازادي رادیو ته وویل.
د پلار په توګه دا ډېر سخت ده چې خپل لونی د زده کول حق محرومي وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمينه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید انجنونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوانځیو کې د انجنونو د زده کړو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه سره سم انجنې لمنځنه یو زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته پته مدي او تر شپګم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو دوام ته به یو طرز عمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د انجنونو د خوانځیو یو شمیر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال را نږدې کیږي کورنۍ په ډیرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوی تعلیمي کال لپاره انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوي ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو خوانځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل.
په څلور کال کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصيږي نو تګ راتګ وي چې موږ به کال ته مکتب ته راځو او کنه راځو. سږ کال هم همداسې موږ ډېر شاګردان زیو راځي پوښتنه کوي چې مکتبونه څنګه کیږي. نو هیله مو ده د اسلامي امارت څخه چې خدای
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق لور کولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمونه لري.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو رو رو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پایشه بوته نګدې شوی یو. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه راپورونه زموږ په ویپانه کې هم ومومئ. زموږ په ویپانه کې کولای شئ چې ازادي رادیو هم واوري. کچرته انټرنیټ لري اپ ستور ته ورسې یا پلی ستور ته ورسې، هلته د ازادي رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. له هغې لارې به تاسو ازادي رادیو په اسانه اوریدلی شئ. خبری مجله پای ته رسیږي. زه په شپږو بجو بیرته راځم، خو اوس واره رسیدلې د روژې د رنگونو پیغامونه ته.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم، په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي. په ښه وخت کې راورسېدل. موسم هم شدي تقریبا تندنی او ورځم تقریبا لنډې دي، خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې سره کار ستاله نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپل کورنۍ سره ټول راټول، هر اقل لس دولس دیارلس نفره. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوی چوک بیرون هوادو کې دي چوک خو کنده کفاره شو هغه کورنۍ نو هغه خانه روزي روزماتي او پښنمي اوس نشته وطن کې څه خوان نشته دي نو خدای ته سواد زاری کوي چې بیرته په وطن کې هغه خوشاله او هغه خپل کورنۍ سره یو ځای روزماتي او پښنمي ودارو.
سلام علیکم بخیر شجور از خیرت تیش بیرس بخیر دی روژه مبارک بخیر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله بس روژه دیر شروانه دی پیلحال پا پاکستان کیو بیا پاکستان پا شین زله سرخال کیو دیر شروژه دی الحمدلله وریزی دی برانونه دی دیر شروژه